فردا سب دی ناوالنی په اړه کراته وای د څومره مهم او لا سیاسي په لوا خصوصا د ته په پام چې څومره سیاسي رقیب ګڼل کېده د نن په روسیه کې د پوتین او د پوتین د واکمن ګوند
انصر د روسیې په خشنه دیموکراسي او یا آرام دیکتاتوري نظام کې درې ډوله اپوزیسیون وجود لري لډیرو کلونو را پدې خو یو دا سیستمی اپوزیسیون دی چې په پارلمان کې فریکسیونونه لري لکه حزب کمونیست کپایرف او ال ډی پی ار د لیبرال دیموکراتیک ګوند جرینوفسکی او د حزب عادل چې په یو وخت کې رئیس هم د پوتین له ملګرو سره نږدې ملګرو څخه و دا دې ته سیستمی پارلماني اپوزیسیون وایي بله ډله اپوزیسیون غیر سیستمی یا غیر پارلمانی اپوزیسیون دی او ما پکې یو دریم یا الهجاري اپوزیسیون هم تشخیص کړی دی چې از پارلمانی اپوزیسیون دومره اهمیت نه لري روسیې ته پوتین ته نظام ته دوی په هر لحظه کې خرید و فروش کیدای شي ولی الهجاري اپوزیسیون هم همدغسې ده چې دوی د دولت په پیسو ژوند کوي او یوازې په د انتخاباتونو په وخت کې دوی دغه د دیموکراسۍ د تمثیل دپاره نمایندگان یا کاندیدان ورکوي چې د دوی حضور بیا په هغه اصلي اپوزیسیون باندې تاثیر اچوي چې د هغو د رد صلاحیت او نمنلو دپاره ولی غیر سیستمی یا غیر پارلمانی اپوزیسیون هغه هدفمند او افاده‌ای اپوزیسیون ده چې در ټولو مهم او با اهمیت شخص پکې یاد د دې مبارزې د دې اپوزیسیون وتلی سیره الکسی ناوالنی ده. الکسی ناوالنی د روسیې دپاره یا د روسیې د نظام دپاره د روسیې د ازادۍ او دیموکراسۍ دپاره روسیې ته نظام ته یو خطر محسوبېده.
الکسی ناوالنی په اړه باندې تاسو روسی رسنۍ هم تعقیبوئ، د روسی چارواکو دا څه چې وایي چې راپریوت او راوغورځېده او وروسته ډاکترانو هڅه وکړه چې دی وژغوري ونه ژغورل شو، څه فکر کېږي د ننه په روسیه کې چې د مرګ سبب یې څه دی؟ آیا همدغسې چې ګمان کېږي کومه توطیه به د ده د وژلو تر شا یې همداسې فکر دی ننه هم دی او که نه؟
روسی مطبوعات هم دو ډوله دي. یو برخه یې لکه د بریګوژین د مرګ په شان برخورد وکړ، دې مسلې سره هماغه خبرې را انتقال کړې چې دولت ویلی دی، ولې هغه په روسي غیر دولتي یا اپوزیسیوني مطبوعات لا تر اوسه پورې په دې مسله کې مسامحه کاری کوي، لا خبره یې روښانه کړې نه ده. خو غربي مطبوعاتو خبره او زموږ او ستاسې د خپل اند او سوچ څه چې زموږ په ذهن کې ګرځي هغه کولی شي سړی ووایي چې په دې مسله کې هم مختلف نظریات وجود لري. پوتین حاشیهی خبره وکړله، هغه اصلي مسلې ته رانغی، حتی دغه نوم یې هم وانخسته په خپلو خبرو کې. غرب بیا پوتین سکوندي او دا خبره د عمدي قتل په توګه قلمداد کوي. د ناوالنی کورنۍ بل څه وایي، هغوی هم وایي چې موږ د ناوالنی د روغتیا په هکله دغه نه لرله کومه اندېښنه نه لرله، خصوصا د مور خبرې چې حتی وویلې زه علاقمندي نه لرم د خپل زوی په هکله د تسلیت مراتب واورم. خو مهمه خبره د ناوالنی د ښځې د یولیا ناوالنایا خبره ده چې په مونیخ کې کنفرانس ورکړله، هغه مستقیما د روسیې په دولت باندې تعرض وکړ او دا یې تورن وبلله چې د ناوالنی په قتل کې دوی لاس لري. سورتوای د ناوالنی وکیلانو هم ابراز نظر نه دی کړی، ځکه چې یو تعداد یې هم مدت کې تر ازار و ازیت لاندې و، هغوی چې په روسیې کې دي او هغه بهرنی وکیل یې هم له آلمان نه خوځېدلی دی، ممکن نن ورسېږي روسیې ته، دا خبره به تر تحقیق لاندې ونیسي. نو دغسې خبرې دي چې ضد و نقیض خبرې چې یو د بل د ماهیت روښانه کولو دپاره مسلمان مرسته کوي. خو ولیدل شي چې په د روسیې ولې د دې خبرې دغه دقیق قضاوت دپاره د روسیې د ننني حکومت ارزونه ده چې د هغې له مخې نه بیا سړی کولی شي ووایي چې دا مسله څنګه ده.
نو تاسو فکر کوئ چې د روسیې حکومت په ارزونه باندې په داسې شرایطو کې باور کېدلی شي؟
روسیه خپل اپوزیسیون په هر حالت کې خطرناک اپوزیسیون یا په تدریجي مرګ محکوموي او یا هم په مستقیم مرګ. تاسو د نیمسوف
ما غوښتل فردا سبمدار ته وایي چې تر دې مخکې بلګي زینشته دي چې د پوتین مخالفان حتی په ځینو مواردو کې یو ډول متحدان چې د تنویره درلوده په عجیب و غریب و مرګونو باندې یا مړه شوي دي یا په یو ډول له صحنې لري شوي دي. دغه پیخې تاسو څه ډول ارزوئ؟ کومه پیښه داسې یادولی شئ چې په ورته توګه یا د پوتین د مخالفانو نه وي؟
بله، د نیمسوف مرګ دی. نیمسوف په لومړي سر کې د پوتین له متحدانو څخه و، وروسته په آرام اپوزیسیون مبدل شو، ولې په فعال آرام اپوزیسیون چې مرګ تاسې اوریدلی دی، او مثلا د دې خشن دیموکراسي او یا د آرام دیکتاتوري قرباني شو. یو بل اپوزیسیونی شخصیت و چې اقتصادی تورونو له امله کلونه کلونه دي چې په زندان کې دی، نوم یې هم دغه لحظه زما له یاده ووتله، که څه هم یهودي دغه لري، دا ریشه لري د اسرائیلو. صدر اعظم هم یو ځل د هغه دپاره مشخص روسیې ته راغی، ولې پوتین د هغه د خلاصون اجازه ورنه کړه. دا خبرې په روسیا کې شته. بله خبره چې په دې دومره مدت کې تاسې فکر وکړئ، د 2011 کال نه یا د 2012 کال نه په دغه تظاهراتو کې زرګونه انسانان نیول شوي دي. مثلا په 2011 کې 900 تنه په یوه مظاهره کې ونیول شوه، په بله د الکسی نوالني په بله مظاهره کې 290 تنه ونیول شوه، په یوه بله مظاهره کې تقریبا 1600 تنه ونیول شوه. دا ټول دغه څه دي چې د روسیې د حکومت د اعمال له طریقه د هغوی د خاموشه کولو دپاره زمینی مسایده کېږي. همدا اوس زرګونه کسان د دغه مظاهراتو لا تر اوسه پورې آزاد شوي نه دي. په روسیه کې دوی بندیان دي.
فردا صاحب، دا د روسیې انتخابات هم را روان دي، څومره فکر کوئ چې دغه پیښه به له دغه انتخاباتو سره تړاو لري، او کټړاو لري کنه پر راتلونکو انتخاباتو به تاغیز ولري؟
نه، دا خبره به پر راتلونکو انتخاباتو اغیز زکه ونه لري چې پوتین یو شعار لري، همیشه دا خبره کوي چې د دې لپاره چې پر مخالف برای عمومي باید اول گزار ته وکی. روسیا پوتین همیشه په هر مورد کې اول گزار ته آماده ده. تاسو پوهیږئ د دې په حرکتونو لارتلو کې چې زی خلاص نه خوځيږي، چپ لاسې خوځیږي، ښي لاسې د هرې حملې دپاره آماده دی، د هرې حملې د دفع دپاره ښي لاس آماده دی. پوتین د خپل بریا دپاره لومړنی ګزار کوي، دا که په هر څوک وي، په هر چا باندې وي، او په هر مرحله کې چې وي.
د نوالني د اپوزیسیون او د چې هغه کوم د فساد د څېړنو یوه اداره رهبري کوله، لادنه وروسته د دې راتلونکي څه ډول وینه؟ یا په روسیه کې به دا اپوزیسیون دوام وکړي؟
اپوزیسیون به دوام وکړي په شرط د دې چې دغه د اپوزیسیون هغه سران یا مشران چې اوس په زندان کې دي، دوی له زندان خلاصي، لکه چې غرب هم دا خبره تقاضا کړې ده چې دا قانونه باید وشي. د نوالني یوه خبره دا ده چې د هدفمند او افادهي مبارزه کوله، یعنی ماموریتي مبارزه یې نه کوله. تاسې د ده هر تظاهر ته چې توجه وکړئ، په هغه تظاهر باندې د یوې خاصې مسالې دپاره یو نوم ایښودل، او د دغه نوم ایښودلو مسأله تاسې انصب حتی په نړیواله سطح کې د روسیې نه بهر تاثیرات درلودل. د مثلا د اوکراین انقلاب نارنجي و، بیا وروسته دا آبی دا دسمالونه چې په غاړه کې دا خلکو اچول، دا د نوالني د تاثیراتو نه دی. نوالني ځینې سبقونه پریښي دي ټولنې ته، چې هم ګوندونه او حزبونه یې راویښ کړي دي. په طور د مثال کمونیزم او ال ډی پی ار، دوی ته یو سبق ورکړی چې مبارزه څنګه کیږي. بل په خلکو کې یو شعور تزریق کړی دی چې د آزادۍ او د دیموکراسۍ لپاره مبارزه د دوی مسؤلیت دی. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه پروسه او دغه لړۍ به دوام ومومي، خو چې دا څومره پیروزه کیږي او څومره پیاوړی کیږي دا څه نشم ویلی. هغه د یولیان نوال خبره وه چې په نړیواله سطح یې اپیل وکړ چې د روسیې د پرځولو دپاره باید متحد شي. دا چې څومره نړۍ د نوال د یولیان خبرې ته غوږ دي، دا خبره هم د بحث وړ ده.
د نوالي د کرکټر په اړه باندې راته وایي، دا ښکاري چې هغه د دغه آبادو نم خبرو چې څه به ورسره کیږي او څه ورسره روان دي، خصوصا د چې کله بیرته ستنیده په 2020 کال کې له جرمنی نه د سړول یو سړی وو.
ان صاحب سیاست مختلف اړخونه لري، د سیاسي افراد او سیاسي شخصیتونو هغه چې مطرح دي مختلف اړخونه لري، دوی په مختلفو برخو کې مختلفه خبر سازی کوي، حتی په ځینو مواردو کې د ځان لپاره موضوع هم ټاکي د دې لپاره چې مطرح شي او خلک یې د خبرو ته یا غوږ کېږدي یا یې د خبرو په شاوخوا راټول شي. له دې نه دا هم نوالني هم خالي نه و، د مبارزې د اشتباهاتو په هکله نوالني هم یو څوک چې په انسانو بالاخره وینه شو کړی چې یا د هغه تسلم له عمله چې دی فکر کول او یا ټولنه فکر کوي نړیوال فکر کوي د هغه په وړاندې بریالیتوب ته ورسیږي. ولی د نړۍ د ځینو شخصیتونو سره یې مبارزه کیدای شي مقایسه شي، مثلا تر ماندیلا نیلسن ماندیلا وروسته، تر خان غفار خان وروسته، د هم د ازادۍ او د ډیموکراسۍ قرباني شو، وطن دپاره د خلکو دپاره دا یو قرباني وو.